کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه د غرمې د 12 بجو د خبرونه یو سات دوام کوي. السلام علیکم. نن سټیشن بده د چنګاش یا سرطان ته وشتمه د جولای میاشتې 19 دا یو سات خبرونه په خبرونو پیلو. پکتیکا کې د طالبانو د روغتیا رئیس وایي په ګیانی او برمل ولسوالیو کې له پرون راهیسې په پرلهپسې ډول د زلزلې ټکانونه احساسېږي. حکمت الله عصمت ازادي راډیو ته وویل چې له پرون مازدیګر وروسته چې د زلزلې پیاوړي ټکانونه وسول، تر نن پورې لږ تر لږه 4 نورې زلزلې هم سوي.
دا نن شپې 12 بجې او لس دقیقې 11 بجې هم زلزله شوې او سبا هم دوه ځله زلزله شوې ده په ساحه کې. نو د زلزلې ټکانونه هلته دوامداره محسوسېږي. خو پرونۍ زلزله چې مازدیګر 10:50 بجې شوې وه هغه ځکه مطبوعات راواخیستله چې هغه ټکان لږ شدید و.
د پکتیکا روغتیا رئیس غوښتنه کوي چې یو تخنیکي ټیم دې د سیمې جیولوژیکي سروې وکړي څو خلکو ته وضعیت په بشپړ ډول معلوم سي. تېره میاشت په پکتیکا کې د یوې شدیدې زلزلې له کبله تر زرو زیات کسان مړه سول. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په خوست کې هغو 1800 ښځو او نجونو د بشري مرستو بستې ترلاسه کړې چې د دې او د هیلت نت په نوم ادارې لخوا برابرې سوې وې. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي په دغو بستو کې د خوندیتوب اساسي وسایل شامل دي چې په عاجلو حالاتو کې د ښځو او نجونو ځانګړې اړتیاوې پوره کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د ایران پلازمینې تهران ته ورسېد چې له خپل ایرانی او ترکی سیالانو ابراهیم رئیسی او رجب طیب اردوغان سره خبرې وکړي. ویل سوي د دوی خبرې به په سوریه کې پر روانه شخړه او د ملګرو ملتونو په ملاتړ پر هغه پیشنهاد متمرکز وي چې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل په اړه دی څو په مرسته یې په نړۍ کې غذایي بحران راکم سي. او ملګری ملتونه وایي نړۍ کې د قحطۍ مخنیوي ته په نړیواله کچه پیاوړي او همغږې هڅې پکار دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش ویلي سږ کال له بېلابېلو قحطیو سره مخامخ یو او که یې غم ونه خوړل سي راتلونکی کال وضعیت بهتره کیدای سي. ګوترش پر خپله ټویټر پاڼه یوه ویډیویي پیغام کې ټینګار کړی چې ژر تر ژره باید د اوکراین او روسیې غلجات او نور توکي د نړۍ بازارونو ته وړاندې سي او نړیواله سوداګري دې پرانیستې وساتل سي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د سمندري سوداګرۍ لارې تړل سوي چې ورسره په سیمه او نړۍ کې د خوراکي موادو او تیلو بیې لوړې سوي دي. خبرونه مو د ازادي راډیو په غرمنۍ خبري خپرونه کې واوریدل. د دغو مسایلو تفصیل هم اوري. د امریکا متحده ایالاتونه وایي افغانانو ته د کډوالۍ ځانګړو ویزو یا SIV پروسه اسانوي. په پکتیکا کې له پرون راهیسې بیا د زلزلې ټکانونه هیڅوي.
دغه زلزله که څه هم په دغه وخت کې د دېش واړو واړو ټکانونه هم له دوه لوی ټکانونو سره سوي دي. خلک اوس هم په ویره کې دي، په ډار کې دي.
په بهرنیو موضوعاتو کې په دې اړه اوري چې په تهران کې د ایران، ترکیې او روسیې ولسمشران د اوکراین پر موضوع بحث تکشینی. د خبرونې په دویمه نیمایي کې په 15 دقیقې اونیز بحث کې له افغانستان او پاکستان ته د ډبرو سکرو د بې درېغه صادراتو پر موضوع بحث شوی.
اساسی مسئله دا ده چې مونږ منابع څومره اقتصادي ګټه لري او څه کولای شو چې مونږ خپل زیربنا په دې معنی جوړ کړو.
د خبرونه 3 بجې دوام کوي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونه ته شرغلست ورزو دراپورونو برخه ته. د امریکا متحده ایالاتونه وایي افغانانو ته د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا SIV د ورکړې پروسه اسانوي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو دا اعلان پرون په یو ګډه اعلامیه کې وکړ. د بدسل کې د چې په افغانستان کې دننه او ځینو دریمو هیوادونو کې میشت افغانان چې د SIV د ویزو غوښتنلیکونه سپارلي شکایت کوي چې له اوږدې مودې راهیسې لا هم کارونو پرمختګ نه دی کړی. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو کورنی امنیت وزارتونو اعلان کړی چې افغان کډوالو لپاره د کډوالۍ ځانګړي ویزو یا SIV پروګرام کې اسانتیاوې راولي. د دوه امریکایي ادارو د افغانستان په وخت پرون ناوخته یو اعلامیه کې وویل له دې وروسته به د SIV ویزو غوښتونکي د ډیرو زیاتو فرمو پر ځای یوازې یوه فرمه ډکوي چې په دې سره به د ځانګړو ویزو د غوښتنې پروسه ډیره اسانه شي. هغه فرمه چې اوس یې باید د SIV ویزو غوښتونکي ډکه کړي DS-1055 نومېږي او دوه مخه ده. متحده ایالات وایي د دې کار موخه دا ده چې د SIV ویزو غوښتونکو کار اسانه شي او تر خوا یې د دوی غوښتنلیک بېلو کوم خنډه کم وخت ونیسي. د امریکا متحده ایالات د کډوالۍ ځانګړي ویزې SIV هغو افغانانو ته ورکوي چې د تیرو دوو لسیزو پر مهال افغانستان کې د امریکا له پوځي ملکی او نورو اړوندو ادارو سره کار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې ګڼ افغانان چې د دې ویزو لپاره غوښتنلیکونه سپارلي شکایت کوي چې کارونه یې په سم ډول او بې له خنډه مخته نه ځي. اونۍ وړاندې ازادي راډیو راپور خپور کړ چې پکې راغلی وو د امریکا له لوري همکارانو ته د پناه ورکولو عملیاتو د اعلان تر یو کال تیرېدو سره سره د ځانګړې کډوالۍ ویزې یا اس آی وی ځینې درلودونکي کسان له افغانستانه د انتقال د پروسې د ځنډنې کېدو په اړه نیوکه کوي. دوی ټینګار کوي چې متحده ایالاتونه باید د دوی همکارۍ باندې سترګې پټې کړي او ژر تر ژره د برخلیک ور معلوم کړي. له امریکایي ادارو سره کار کوونکي دغه افغانان دا ادعا هم کوي چې د دوی د کار د مخینې له امله چې له امریکا سره یې لري په اوسنیو ادارو کې هم د کار موندلو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دوی وایي دغو ستونزو له اقتصادي کړاوونو سره مخ کړي دي. یو شمېر نور افغانان چې بیا درېمو هېوادونو ته تللي او هلته د خپلو قضیو یا کیسونو د پروسس لپاره په تمه دي همدا شکایت لري او وایي هلته اقتصادي وضعیت خراب شوی او تر خوایې د کوربه هېوادونو لخوا له زیات فشار سره هم مخ شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
پاپنسان کې د غرمې 12 بجې 15 دقیقې او 13 ثانیې د ازادي رادیو ته غواړیاس. د پکتیکا په دریو ولسوالیو کې یو بیا د زلزلو ټکانونه حصے وی چې تر 13 شو زیات کسانې چاپین کړې دي. د زلزلې په دغو ټکانونو کې ځینې کورونه تخریب یا هم نړیدلې او خلکو ته نور مالی زیانونه هم اړولې دي. د پکتیکا یو ځای خبريال رحیم خوشال راته لشرنی د ورستي وضعیت په اړه وویل.
تیرش په دې پکتیکا د گیان او زیړو کلسوالۍ او برمل ولسوالۍ کې مازدیګر 4 بجې او 3:50 دقیقې او د شپې د 11 بجو خواو شا کې دوه زله سخت زلزله وسو. کسه هم واړه ټکانونه ډیر زیاتو، نو په دغه زلزله کې بیا هم د خلکو ډیرې کورونه نړیدلې دي. چاغه د کورونو شمیر معلوم نه ده او کورونه لا پخوا هم د لومړی زلزلې پر مهال باندې ډیرې تخریب شوی او خراب شوی وو. ولې د تیرې مازدیګر او د شپې د زلزلې له امله چې 14 نفر په گیان کې ژوبل شوي دي، زخمیان دي، هلته څوک شهیدان شوي نه دي، او 18 نفر په زیړو کلسوالۍ کې زخمیان شوي دي او هلته هم شهیدان نسته. دغه زخمیان نږدې روغتیایي مراکزو ته لیږل شوي دي. تر دې دمه پورې مغ روغتیایي وضعیت ښه ښودل شوی ده. د دوو زخمیانو وضعیت ښه نه و چې ارګون ته انتقال شوی ده او هلته اوس تر درملنې لاندې دي. سیمې ته بیلابیل ټیمونه بیا هم لاله وړاندې هلته شتون لرل او ځینې نور هم تللي دي. او دا ځل د مرګ ژوبلې کچه ځکه ټیټه وه چې خلک په کورونو کې نه اوسېدل، په کمپونو کې اوسېدل او هغه ځایونه چې دوی ځانګړې ځان ته خیمې درولې وي. او خلک له سیمې نه ډېر په تیښته په دیو. کله چې زلزله کېدله لومړی زلزلې خلکو کې ویر خپره کړې وه، خلک یې ډار کړي وو او خلکو له خپلو کورونو نه خپې سپکولې. یو داسې ځای ته تلل چیرته چې د زلزلې د بیا مرګ ژوبلې ویره نه وه. دغه زلزله که څه هم په دغه وخت کې نږدې 13 واړه واړه ټکانونه هم له دې دوټ لویو ټکانونو سره سوي دي. خلک اوس هم په ویره کې دي، په ډار کې دي.
د پکتیکا یو ځایي خبريال رحیم خوشال و چې له شرن څخه په دې ولایت کې د زلزلې د وروستیو ټکانونو د وروستي وضعیت په اړه معلومات راکړل. د پکتیکا چارواکي غوښتنه کوي د هغو سیمو مسلکي څېړنه د وسی چې په پرله پسې ډول د زلزلې ټکانونه پکې احساسېږي. د پکتیکا او ورڅېرمو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې دوی خپل خوندیتوب ته اندېښمن دي او غواړي چې لاسنیوی وسی. د پکتیکا لپاره د طالبانو د روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله اسمت چې پرون یې زلزله ځپلې سیمې کتلي، زموږ همکار اسدالله لودین ته وروستي معلومات ورکړل.
پرون خپل سیمې ته تللی او سهم له نږدې کتللی، مونږ د تګ هدف دا و چې مونږ وګورو، ځکه چې مونږ هلته صحي کمپونه لرو، سیار ټیمونه لرو. په دې فکر کاوه چې مونږ څنګه کولای شو سیار ټیمونه نور وساتو که کم یې کړو. دغه جریان کې چې مونږ سفر درلود لګیان نه برمل ته زلزله شوې وه. دا نن شپې 12 بجې او 10 دقیقې 11 بجې هم زلزله شوې او سبا هم دوه ځله زلزله شوې ده په ساحه کې. نو د زلزلې ټکانونه هلته دوامداره محسوسېږي. خو پرونۍ زلزله چې مازدیګر 10:15 بجې شوې وه، هغه ځکه مطبوعات راواخیستله چې هغه ټکان لږ شدید و. که نه
بلې په خوست کې هم احساس شوې ده دغه پرونۍ زلزله. اسمت صاحب څه ویل کېږي؟ آیا کوم پلاوی تخنیکي له کابله درغلی؟ دا سیمه یې کتلې، ځکه هغه ویډیوګانې چې خپرېږي په سیمه کې خلک ډېر وارخطا ښکاري، ځکه پرله پسې زلزلې په افغانستان کې دغسې وضعیت ډېر بېساري غوندې برېښي.
نه، تر دې دمه پورې کوم تخنیکي پلاوی د ساحې د جیولوجیکي سروې په خاطر نه دی راغلی. خو البته یو ویډیو ما سره ده چې د ګیان یو کلی د ګلۍ په نوم غرونه او منځکې چودلې دي بیګا او لغنه چې مهیب او غږونه او آوازونه راوتل غرونه غرم چودلې ده او د غرو لمن هم چودلې دي پراخه پراخه درزونه یې کړي دي.
بله او هلته د سیمې د خلکو وضعیت څه ډول و؟ تاسو وایي چې پرون مو ساحل نږدې کتلې، هغه کسان چې له مخکې نه زیانمن شوي وو کورونه نړېدلې دي، هغوی په خیمو کې ژوند کوي؟
خبره دا ده چې د تلفات په دې وجه باندې کم وو چې اوس خلک له ویرې او له ترس نه په خپلو کورو کې چې کوم کورونه نیمه او نیمکاره پاتې دي په هغو کې ژوند نه کوي، خلک په خیمو کې ژوند کوي. غټه وجه دا وه چې تلفات په همدې وجه باندې کم وو، هغه کورونه چې لږ نیمکاره وو او نیمه زیانمن شوي وو هغه پرون بشپړ له مابین لاړل.
د پکتیکا لپاره د طالبانو روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله اسماتو د پکتیکا اوسیدونکو وایي د وروستي زلزلې ټکانونو اندیشمن کړي او وایي که د دوی چاره ونیسي اړ به یې چې په ډله ییزه توګه نورو سیمو ته کډه وکړي. له پرون راهیسې نورو ټکانونو د خوست، پکتیکا او غزنی ولایتونو ځینې سیمې ولړزولې. نور حال په دې راپور کې.
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي د دوشنبه په ورځ مازدیګر 4:35 یو ځل بیا زلزلې د یاد ولایت په ګیان او برمل ولسوالیو کې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه واړول. د پکتیکا د اتحاد او فرهنګ رئیس مولوي محمد امین حذیفه آزادۍ راډیو ته وویل
د زلزلې ټکان وو چې د پغتې د ګیان ولسوالۍ او د برمل ولسوالۍ چې مختنۍ په زلزلې ټکان خوړلې وو هغه کورونه مکمل تخریب شوي دي.
د سیمه ییزو سرچینو په حواله د دوشنبه ورځ مازدیګر مهال د ریختر په مقیاس 15.1 درجه زلزلې د خوست، پکتیکا او غزنی ولایتونو ځینې سیمې ولړزولې. د ګیان ولسوالۍ یو اوسیدونکي مولوي نورجان وویل خلک په اندېښنه کې دي او که پوښتنه یې ونشي نو دوی به اړ شي چې په ډله ییزه توګه له دې ولسوالۍ بل ځای ته کډه وکړي.
د خلکو سره د انداز نه زیات تشویش مل شوی دی، بالکل د دغه خطره ده چې د ولسوالۍ نه مختلف ځای ته هجرت وکړو. مهمه خبره ده چې د ګیان ولسوالۍ کڅو کې غور ونه خوري د خلک په بيخي د ستونزې سره مخامخ شي. په بینل کې بند شوی، ویلې ډنګ شوی، کورونه ډنګ شوی دي، زخمیان سره شته. که په الحاله د خلک یو ځای ته په یو ځای باندې اجتماعي شکل باندې نقل نشي د خلک به سخت تکلیف سره مخامخ شي.
د پکتیکا د څنګلوري ولایت د خوست د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکو هم ویل چې په دې زلزله کې دوی ته مالی او ځاني زیان نه اوریدل دي. د خوست د کډوالو چارو رئیس مولوي احمد وایي
داسې قسمي تاسو سره ډېر کورونه ډنګ لرو او څلور زخمیان لرو، کورونه درې درش دي. زلزله ډېره تیزه وه، الحمدلله سمر چې تیزه عمر تلفات نه او تلفات کم وو.
لدې مخکې د جون د 28 په زلزله کې د پکتیکا په ګیان او برمل او د خوست ولایت د سپیر په ولسوالیو کې د پراخو مالي زیانونو سربیره د ځایي چارواکو لخوا د وژل شویو او ټپیانو شمیر 2500 کسان خودل شوی وو.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي. د خوست د صبرایو او یعقوبیو ولسوالیو اوسیدونکي په دې ولسوالیو کې د بیارغونې د کارونو غوښتنه کوي.
د خوست د صبرایو او یعقوبیو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په تیرو شلو کلونو کې د جګړو او ناخوالو د لاسه له هر ډول پرمختګونو او اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي. دوی وایي په دې ځای کې د سړکونو، ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو، برښنا، اوبو او کرنې په برخو کې پروژې نه دي پلي شوي او خلک یې له راز راز ستونزو سره مخامخ دي. د صبرۍ اوسیدونکي محمد طاهر جان آزادۍ راډیو ته وویل دوی د مساحت له نظره پراخه ولسوالۍ لري خو جګړو یې خلک له هر ډول اسانتیاو او پرمختګونو وروسته پاتې کړي دي.
ولسوالۍ ته بالکل هیڅ کور نه ده شوی. اول خو څومره امکان وي چې پوخ برق ولرو دینه برخمن شو خارو کدانې شمسی برق ولرو اخه ده. موطان ډیر غریب ده، ټول نه لوی ولسوالۍ په خوست کې دا ولسوالۍ دو خالکه چې دا ټول غریبون دي وکړي تا سراک پوخ نشتا. مکتبونه ته جوړ کړی دي، خیره موسسو راو چار انګونه خروب دي، شاب روټونه خروب دي، شاکلونه خروب دي، ترمیم ته ضرورت لري.
د صبرۍ د تورتنګي اوسیدونکو حاجی رازی خان وایي په تیرو شلو کلونو کې د دوی په هر کلی کې جګړه و، بریدونه او چاودنې وي او په دې ځای کې د پروژو د پلي کېدو فرصت نه و.
دلته بده کورونه نه دي شوي، لکه بندونه، سړکونه، کلینیکونه، دغه مکتبونه جوړ شوي دي، پلمه خو اساسي کورونه ده شوه، غربت ده، نرخونه لوړ دي. موږ غواړو دا د حکومت نه او د خیریه مؤسسو نه، خصوص کې صبرۍ
باید خاص توجه ته وشي.
د لیوان خیلو کلی اوسیدونکو متی خان وای د صبر یو هر سیمه او هر کس د جګړې لزیانه خوندې نه د پاتې شوی.
کدی کې هر څه تمام شو ده، بنی ادم ته شو ده، مشروم ته شو ده، زنانه ته شو ده، کور ته شو ده، مکتب ته شو ده، ایمن نس په ټول کې ګلښت نمستانسته د ټول په مشکلاتو کې مونږ ګیرې تر اوسه پرې نه مرزي تر یی چې مونږ په مرنه کو خو مونږ ته اوسه پرې څوک درلای شوی نه دی.
بلور ته د خوست چارواکي د صبرایو د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي وایي د تیر نظام پر مهال د دې ولایت سپیرې، ترزیو، علي شیرو، صبرایو او ځینو نورو ولسوالیو ته پاملرنه نه ده شوې. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
په اوسني وخت کې د افغانستان اسلامي امارت د مرکز مشرانو او د خوست ولایتي ادارې لخوا دغه ولسوالیو ته زیاته توجه ده. نغواړي چې دلته ځینې پروژې پیل کړي او د خلکو سره مرستې حکومتونه وکړي، د زراعت په بشکه کې، په نورو برخو کې.
صبر یو یعقوبی د خوست مرکز په شمال لوري کې هغه ولسوالي ده چې په وروستیو شلو کلونو کې د پرلپسې جګړو او ناامنیو په وجه له بیا رغونې او پرمختګ وروسته پاتې شوی او خلک د ژوندانه په بیلابیلو برخو کې ګڼې ستونزې او نیمګړتیاوې لري.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په څو شیبو کې اقتصادي خبرونه هم خبرو، خو اوس یوه نړیواله مسله. ټاکل سوی د روسیې ولسمشر نن له خپلو ایراني او ترکی سیالانو سره په تهران کې وګوري. دغه سرمشریزه د سوریې په اړه د استانې د مذاکراتو په نوم د خبرو په چوکاټ کې پلان سوی. په دې خبرو کې به د اوکراین له بندرونو څخه د دې هیواد د غلې صادراتو ته د اجازه ورکولو په اړه هم بحث وسی. نور له احمد تکل نه.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تهران ته رسیدلی او تمه ده چې له خپلو ایراني او ترکی سیالانو ابراهیم رئیسی او رجب طیب اردوغان سره وګوري. تمه ده چې د دوی په کتنه کې به د ملګرو ملتونو د هغې طرحې په اړه پر خبرو تمرکز وشي چې غواړي د اوکراین د غلې صادرات بیا پیل او په نړۍ کې د خوړو روان بحران هوار شي. درې واړه مشران به د سوریې د کړکیچ په اړه هم خبرې وکړي. دا غونډه د سوریې په اړه د استانې د خبرو په چوکاټ کې پلان شوي. پوتین به د ایران له لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سره هم وګوري. د فبروري په 24مه پر اوکراین له یرغل وروسته د لومړی ځل دی چې پوتین د پخواني شوروي اتحاد له قلمرو څخه بهر یو هیواد ته سفر کوي. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د پوتین د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار په مسکو کې خبریالانو ته ویلي دي چې د اردوغان او پوتین په کتنه کې د هغه پلان په اړه بحث هم شامل دی چې باید د اوکراین د غلې صادراتو ته اجازه ورکړل شي. یوري اوشاکوف ویلي دي چې روسیا په دې برخه کې ګډ کار ته چمتو ده. روسیې د تورې بحیرې ځینې بندرونه نیولي او د اودیسه بندر په ګډون پر ځینو نورو یې بمباري کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین هم په خپلو ځینو بندرونو کې ماینونه ځای پر ځای کړي څو د روسانو له حملو یې خوندي کړي. د راپورونو له مخې د اوکراین له بندرونو د غلې د صادراتو د آزادولو په برخه کې د روسیې، اوکراین، ترکیه او ملګرو ملتونو ترمنځ خبرې یوې نتیجې ته نږدې شوې دي. ټاکل شوی چې روسي او اوکراینی مرکچان سبا په استانبول کې د ملګرو ملتونو او ترکیه له ډیپلوماټانو سره وګوري او د احتمالي نتیجې په اړه خبرې وکړي. د روسیې دفاع وزارت د جمعې په ورځ وویل د هغې موافقې اسناد به ډیر ژر چمتو شي چې له مخې د اوکراین د غلې او همدارس د روسیې د غلې او سرې صادراتو ته اجازه ورکول کیږي. د ترکیې د دفاع وزیر خلوصي اکار تایید کړه چې د روسیې او اوکراین ترمنځ په اصولو کې یوه موافقه ترلاسه شوې ده څو د دواړو هیوادونو د غلې صادرات د یو خوندي سمندري دهلیز له لارې بهر ته ولېږدول شي.
په هرات ولایت کې سوداګر شکایت کوي چې د افغانستان په دریو سوداګریزو بندرونو کې د دوی د وارداتي تیلو او ګازو ټانکرونه درول شوي او بازار ته د ننوتو اجازه نه ورکول کیږي. د هرات ولایت د سوداګری او پنګونی خونې له لوري خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوي چې په وروستیو اونیو کې سوداګر هیواد ته د وارداتو پر مهال لګڼو ستونزو سره مخ شوي او په سوداګریزو توکو بار موټر یې هم په ګمرکونو کې سار پاتې دي. خبر پاڼه کې ویل شوي چې په تیرو څو ورځو کې په اسلام قلعه، تورغونډي او اقینی بندرونو کې د هرات ولایت سوداګرو په وارداتي تیلو او ګازو بار لسکونه ټانکر ایسار کړل شوی او بازار ته د ننوتو اجازه نه ورکول کیږي. هراتی سوداګر د نورم او ستاندرد ادارې له مسؤلینو سره په لیدنه کې له هغوی غوښتي چې د دې ستونزې په حل کې د ورسره همکاري وکړي. په بندرونو کې د تیلو او ګازو د ټانکرونو ایسارول په داسې حال کې دي چې په وروستیو ورځو کې د افغانستان په بازارونو کې د تیلو او ګازو بیې په بیساري ډول وړې شوې. په وروستیو دوو اونیو کې د اوسپنې پټلۍ په مرسته له افغانستانه څه باندې 9000 ټنه توکي صادر او څه باندې 80000 ټنه توکي وارد شوي دي. د طالبانو حکومت په مشرۍ د اوسپنې پټلۍ ادارې له لوري په خبره شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې په تیرو دوو اونیو کې د حیرتان اوسپنې پټلۍ له لارې څه باندې 50000 ټنه، د اقینې اوسپنې پټلۍ له لارې څه باندې 9000 ټنه او د تورغونډۍ اوسپنې پټلۍ له لارې څه باندې 14000 ټنه سوداګریز توکي افغانستان ته وارد شوي چې ډیری تیل او ګاز وو. د یادې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په دې موده کې په مجموعي توګه له افغانستانه 9,905 ټنه توکي صادر شوي چې لویه برخه یې ممیز وو. او نن په افغانستان کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 16 پوله، یو انګلیسي پاوند 115 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 40 پوله، زر هندۍ کلدار 1040 افغانۍ، زر پاکستانی کلدار 411 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 2 افغانۍ او 9 پوله.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخې ته مو بیا هم په سلامونو هر کله کوو. اوس به ملالی بشیر څخه وورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو کې د افغانستان په تړاو څرغلی.
له برتانیا څخه خبرېدونکو ګارډین رسپان لیکلي د طالبانو حکومت غواړي چې د مالیه وزارت ته ځینې کارکونکو ځای د هغوی نارینه خپلوان ډکړي. ورځپاڼې لیکلي دغه شدینه کارکونکو ته دا خبره داسې مهال سوي چې دوی له نږدې یوه کال راهیسې پر کور ناستې دي، خو یوه کمه اندازه معاش ورکول کېدی. د مالیه وزارت یو شمیر شدینه کارکونکو ګارډین ته ویلي د وزارت چارواکو ورته په تلیفون کې ویلي چې د کار بوج زیات دی نو باید پر ځای یې د کورنۍ یو بل نارینه غړی وګمارل سي. یوې کارکونکې د نوم نه ښودلو په شرط ورځپاڼې ته ویلي له دې وغوښتل سول چې دندې ته رانسي او د کورنۍ یو نارینه وزارت ته معرفي کړي. د مالیه وزارت بلې کارکونکې چې خپل نوم یې مریم یاد کړي هم ورته خبره کړې او ورځپاڼې ته ویلي له 15 کلونو راهیسې مالیه وزارت کې کار کوم، خو اوس د بشري سرچینو څانګې راته زنګ وهلی چې دندې ته مه راځه او یو نارینه یې پر ځای ګمارل کېږي. مریم چې په سوداګرۍ او مدیریت کې ماستری هم لري زیاته کړې دا نه پوهیږي چې څنګه په اسانه بل څوک خپل دندې ته معرفي کړي. مریم ویلي لږ تر لږه شپېته ښځینه همکارانو ته یې زنګونه وهل سوي او ورته ویل سوي چې یو نارینه ورته معرفي کړي. ګارډین لیکلي دوی هڅه وکړه چې د طالبانو د دې خبرې جزئیات واخلي، خو وایي پوښتنې بې ځوابه پاتې سوي دي. طالبانو له دې وړاندې بیا ویلي چې دوی په اسلامي چوکاټ کې د ښځو د تعلیم او کار حقونو ته ژمن دي، ویلي دي چې د وخت په تیرېدو به دندې ته ور وغواړي. طالبانو ویلي دوی د روغتیايي برخې پوهنې، پاسپورت، ریاست او هوایي ډګرونو ښځینه کارکونکي دندو ته پرېښې دي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د زیږون پر مهال میندو او ماشومانو ته د کمزورو روغتیايي خدمتونو پر ستونزې یوه لیکنه خپره کړې ده. د مطلب لیکوال د کابل لګړنګونی د یو ډک سیژنتون وضعیت انزور کړی یا ویلې دي د زاید کموالی لکبل پر وزنګو ډول چې پرکټ درې زیږیدلی ماشومان پراتوي. په دې مطلب کې د ډاکټرانو او روغتیايي سازمانونو په حواله لیکل شوی چې یو شمیر د نازک وضعیت امیندواري شذي د تجهیزاتو د کمښت لکبل ساور کوي. وروسته د روغتیايي کارکونکو په حواله لیکل شوی چې د لوږې لکبل اکثره میندې له وخت مخکې او په کم وزن سره ولادت کوي چې روغتیا پالانو ته کار سخت کړی دی. په خاطر دې بیا روغتیايي مسؤلانو ویلي وو چې د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو له روغتیايي برخې سره خپلې مرستې پیل کړي او وایي دا سکتور په ښه وضعیت کې دی.
کونړ کې د غزانو بن لرونکي وایي باغونو یې شبد کړي او ویل لري چې پرتونکو کلونو کې ترې ښه حاصلات تر لاسه کړي. دا هم د دې موضوع تفصیل.
د تیر حکومت پر مهال د کونړ په بیلابیلو غرنیو سیمو کې په سلګونه جریبه ځمکه د غوزانو یا چارمغزو باغونه جوړ شول او د هغې وخت چارواکو ویل چې له کونړ څخه به د غوزانو یو تولیدونکی ولایت جوړوي. اوس بڼوال وایي درې کاله وړاندې چې د غوزانو کوم نیلګي کې نیولی وو ښه وده یې کړې او یو شمیرې په حاصل ورکول هم راغلی دی. د دانګام ولسوالۍ د وړي ګوریګا اوسیدونکو حاجی نثار احمد سالارزه یو له دغه بڼوالو دی، وایي په لس جری بزمکې د غوزانو بڼ جوړ کړي، لودي خوخته او غواړي نور بڼونه هم جوړ کړي.
زراعت ریاست له خوا نه موږ ته چې کوم بوټي راکړل شوی دی تقریبا 1200 په حدودو کې بوټي راکړل شوی دی. لس جری بزمکه کې دغه بوټي موږ نال کړی دی، لګې لګې دانی کړی دی، او موږ غواړو چې نور زمکې دی هغه باغونه کو ډیر ښه حاصلات ورکړي. غوزان په دانګام پولیسوالۍ د غریز ولسوالو ټولو کې ښه حاصل ورکړي.
د غوزانو جوړ کړو باغونو یوازې په دانګام کې ښه وده نه ده کړې، بلکې د کونړ په ګڼو ځایونو کې بڼوال خپل خیراتلونکو ته هیله من کړی دی. یو له دې بڼوالو هم د غزی آباد ولسوالۍ اوسیدونکو جهان رسول دی، چا چې پر شل جری بزمکه د غوزانو بڼ جوړ کړی. وایي
شل جری بزمکه کې موږ هم دغه باغ کړل د غوزانو، او ډیره ښه نتیجه ورکړلې ده. ټول خلک دې ته لیواله دي، غوښتنې هم ده چې همدغه شان پروژې راشي دي وطن ته، د وطن یو خولان پیدا کړي.
د کرنې او مالدارۍ چارو مسولین به وایي دوی په تیرو دریو کالو کې د کونړ په شپږو ولسوالیو کې د غوزانو شاوخوا 250,000 نیالګي نال کړي دي، او غواړي په راتلونکي کې هم د غوزانو بڼونو جوړولو ته دوام ورکړي. د دوی په وینا چې د کونړ اوبه، خاوره او هوا د چارمغزو د باغونو ودی او حاصل ته مناسبه ده. د کونړ کرنې او مالداري چارو سرپرست رئیس مولوی عزت الله هدایت ازادي راډیو ته وویل
د کونړ ولایت کې د 1300 کال څخه تر 1401 کال پورې 2500 نهالونه چې چارمغز، خدا په دانګام، اسمار، شګل، وټپور، مانوګي او چپه دره کې نهال شان شوي دي. کم حاصلات لاسته راغلي دي، آینده کال کې به 1,00,000 بوټي نور هم نهال شي.
په کونړ کې په داسې حال کې د غوزانو بڼوال ل خپل باغونو خوختي چې په یاد ولایت کې پر زرګونه جری بزمکه د نورو میوه باغونه هم جوړ شوی، او ل تیرو سو کالو یې حاصل ورکول پیل کړی.
ستاسو ل پیغامونو
ازادي رادیو ته ما دا پیغام ده. دغه طالبان ورور دا ګمرک ډیر اخیب د خلکو باندې غوړلی اور زیار شي ګران کړو. دا باید د ګمرک کم واخی ازان د تنخواه شي دي تر روان دي ټول د ګمرک دي.
بله، السلام علیکم، زه احسان الله درمان د ننګرهار ولایت نه ستاسو سره په اړیکه کې. زه لومړی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه او نیکی هیله وایم. بعد سلام، په ننګرهار کې یو مشکل دی چې دلته په ننګرهار کې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ټول د امارت کسان ګمارل شوي دي، او هر هغه څوک چې د پوهنتون فارغ وي یا فاکولتۍ ویلي، درسونه ویلي، ماسټري کړي، پی ایچ ډی او دکتورای کړي، که یو بس ته امتحان ورکړي هم نتیجه نه راځي. نو کله چې وګورو بیرته د امارت کسان پکې ګمارل شوي، هغه کسان چې د مدرسې نه فارغي یا په ټیټه سطح تا مکتب پاس کړی دی، د یو لوړ بس باندې ټاکلی، نو زما د دوی د مقاماتو نه هیله دا ده چې په قرآن کریم کې الله جل جلاله په واضح آیات کې فرمایلی دی، ان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. نو تاسو د دې آیات نه کومه سی تفسیر کوئ؟ ولې د آیات نه عملی کوئ؟ په حال دا چې تاسو وایئ چې دا یو اسلامي حکومت دی. زه غواړم چې دا غزما پیغام نشر شي. زنده باد ازادي رادیو.
د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. د لمن د سنگینو ولسوالۍ څخه خبرې سره کوم. زموږ په منطقه کې د سلام نیټ پر مخ باندې کار نه کوي، مصرفونه مکی جو کار نه کوي. ته چې د غمو خوري، زموږ د اسلامي امارت مجاهدین د غمو خوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بلی، السلام علیکم، زده هلمند ولایت مرچید ولسوالی څخه سپرمسنیم خبر کوم. زما پیغام دا دی، کومې مرستې چې د مرچید ولسوالۍ ته راځي هغه هغه خلک ته رسیږي چې وابسته لري، هغو خلکو ته نه رسیږي چې مسکینان وي در بدر وي. نو زما د دغو مسؤلینو څخه چې دا مرستې بیشي دغه هیله او غوښتنه ده چې باید هغه خلکو ته ورسیږي چې مسکینان او در بدر وي، باید پرویستو ونه دی شسی. دا ذاتی رادیو څخه ډیره مننه، د خدای په امان.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.